ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدی رادیو نه روانه یو ساته خبرونه تمو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم په روان یو سات کې په غنو نور مهم موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د سولې شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرې کوي چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د انصاف په لټه کې او د ورګښو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنی چورو د وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد هیلمند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشل دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ ویلي واشنگتن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپل نتیجې ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی، په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي، خو نه په خپله خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي دي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړي چې د طالبانو لخوا پکې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلي دي چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړي دي. زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنه لري. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویل خبوي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوځي عملیات کړي دي چې پرمهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوي او یو لس نور ژوبل دي.
شل تنه وسلوال تر اگر وجل سوی دي په وجل سوی کسانو کې ملا شدید د طالبانو نامنحات ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یو لس تنه نور تپیان سوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت د سلا او مهمات سره هم له منځه تیری دي.
د اتل قول اردو ان احمد صادق عیسا او خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب لاوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترمپ وایي واشنگتن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجې ګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وچلو امر کړی و. ولسمشر ډونالډ ترمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبریالانو ته ویل راتلونکې دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خود سعودي حکومت داردوی چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو. پاکستان پولیسو تایید کړه چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټه ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما وویل چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او نوموړي وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې له شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیلزاد په کابل کې دا بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مو وکولای شو سولې پروسې ژر تصویب ورکړو.
پام دې موضوع په بخښنه سره البته بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي.
د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي.
پام دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. که وخت وو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو سره یاست او زموږه خبرونه اوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا دغه مطلب ترڅنګ هغه سرګندون ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته ویل د سولې روانه هڅه دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې روانه هڅه د افغانانو په مشرۍ غنی وای چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونو یوازې له دغه بهیر سره مرسته کوي. یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې او پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې لامدې قبل د لیدو کتو په اړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیلزاد صاحب کابل ته راځي یا بیرته کابل ته راځي سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیلزاد صاحب کابل کې دا بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مو وکولای شو سولې پروسې ژر تصویب ورکړو او مذاکرات لپاره بحثونه مو شو ترڅو یو ښه او یو همشمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شنبه پر ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو کتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربن او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. د غاژانس لیکلي چې زلمی خلیلزاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله مند شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیده کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کتو په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کتو هیله مندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې ترڅنګ چې د زلمی خلیلزاد هڅې ستایي، وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
کریستیا هم دومره سیاست نه چې د ازمی سره یو خبره ای، مسلمان سره بل خبره ای، د اچزی سره بل خبره ای، د خپل یو نو ذهن ګډوډ کړي. نو موږ په دې رابطه تشویش درو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریک کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو ده چې هغه څه ورسره اوریدلي هغه شریک کړي، ترڅو د نورو سیاستونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت چې ملت په دې آګاه خبر شي.
ښاغلی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره پالیسی او تګلاره باید ووي، او د دې لپاره چې د سولې پاړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خو به دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هر ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرکشوب لکې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډېره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلی غوریانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح و بی خاطر که حالت دفاعی داشتن
دی ویل بده مرغ از مونږ د امنیتی او دفاعی ځواکونو تلفات چلوړو لامل داده چې مونږ په دفاعی حالت کې وو. که داسې تاروزی او تهاجمی عملیات ولرو چې د طالبانو له حملو مخنیوي وکړي غوره به وي. د نوې ستراتیژۍ له مخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتی او دفاعی بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپو باری آرز دې ته په کتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو، عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه چې امکانات موجود دي طرحه سوي، او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي، د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کړي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیه غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو. کریمی صاحب لومړی ستړي مشه او پښتنه مې داده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان کې طبي ټول امکانات ضرورت احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کېږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ته چې دی په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوې پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپله ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې هم دومره قوي پوستې نه وي چې د ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست.
بله هغه ټکي باندې پوه شو. ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهېږم. ولې زه په خپله له خپلو تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسنادو پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه اول باید ښه پلان شي، بیا د هغې پلان له مخې دقیق وزارات ونیول شي، د وزاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري، که نواقص لري کوم دي څنګه باید اصلاح کړو یعنی دا لپاره.
بلې په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب په بخنه د وړې پوسټې په لویو پوسټو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډېری
دي. خو زه وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه یم خبر. وزما مخکې د ټول چې وړه پوسټا د ډېر اسانۍ سره لمنځه ځي. مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کړو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي، خپل دي اردو هر کندک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتي قوت کیدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی، زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې ننی باید لاړ شي او هدف ته
باید لاړ شي. لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي، مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده، د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
من نه کوم چې ازادي راډیو ته غواکې است او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون مرستیال وین زبیولا صدات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د 22 ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تر راتلونکو شپږو ورځو ولسی جرګې ته د 23 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې د قوس دویمه یې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې، خو ټینګار کوي چې که د قط د سرعت قرباني کېږي نو د پایلو په اعلان با ځان ته ترجیح ورکړي.
دا دغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړ شي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې مونږ د دې ترڅنګ چې وڅېړنه هم معلومات فروته انتقالوو، څه باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوي دي. په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د قوس پر دویمه او د کابل به د قوس پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 23 ولایتونو د بایومټریک دستګاه او معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزافه شوې دي او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې ویلو وو سره له دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس دا کمیسیون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسیونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د عذابو خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
مونږ هیله لرو چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا مونږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومټریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواږی. تاسو هم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو 11 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت سروان په تړه له سوتنو کارپوهانو سره خبرې کړې او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیا میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتني سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لاره، یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغلی
رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښیي چې دوی د افغانستان په راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی په نوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یو یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکاره خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسې د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستان او د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا ورته د ګیلان مربوط ده رسنې کله دوی ته غونډې وکړلې، بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسو چې جنگ مکوئ تاسو که په غزنی جنگ وکړئ یالته د مشکوم خلک دی یا د مشکوم د کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو ولسو کالو کې طالبانو وزاره و هیڅ کار نه سره لرلای. دا خبره واقع ده چې په یو کلی کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زده غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو او د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري، تقریبا پلوان شریکي درلوده، د دوی د خلکو ترمنځ کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي، نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنځ پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یو سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دوو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوش کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوال مرسته کړی دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شاسي ولو نو بریدون اور باندې وسول.
د افغانستان سره میاشتوله نه وای چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړاوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.